سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سپینند خالی ورځ د 2014 کال د اگست 14 منېټه ده. د مشالېډو په یو بل خبري غړي کې مز عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په افغانستان کې د نسکوري سوي هلیکاپټر په اړه تازه ایداوي او د برمته سوي عملې د خوشبو لپاره هلې ځلې. په افغانستان کې د پاکستاني روپیو باندې د کاروبار کولو پر ضد کمپاین او د هند او پاکستان د اړیکو پر سازمان سارک سازمان اغېز هغه څه دي چې تفصیلي پروانه غړي کې درکو. د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او ایران په اړه رپورټونه لرو. په پیل کې به بوریوال کاکړ خبرونه وړاندې کړي. د مهم خبرونو سره ټکي. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې ادا کړې ده چې په افغانستان کې د کښېنستې پاکستاني هلیکاپټر عمله د دوی په ولکه کې ده. افغان چارواکي وایي په پکتیا کې د ماین په دوو چاودنو کې لږ تر لږ لس عام وګړي وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي که القاعده مه وایي ځپلې نو دې ډلې به د سپتمبر د 11 په څیر نور امریکایان هم وژلي. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې ادا کړې ده چې په افغانستان کې د کښېنستې پاکستاني هلیکاپټر عمله د دوی په ولکه کې ده. دا خبره د یادې ډلې ویاند کاري سیف الله د جمعې په ماښام مشال رادیو ته وکړه. خو نه افغان او پاکستاني حکومت او نه هم آزادو سرچینو د دې پخلی کړی دی. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویل حکومت یې له رسمي او غیر رسمي لارو کار اخلي چې په دې هلیکاپټر کې سپاره کسان پاکستان ته ستانه کړل سي. د پاکستاني پوځ ویاند ویلي چې جنرال راحیل شریف هم افغان ولسمشر اشرف غنی ته په دې لړ کې د مرستې لپاره ټلیفون کړی او هغه ورسره ژمنه کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دوی خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د دې هلیکاپټر د برمته سوو کسانو د خوشي کولو لپاره پوره هڅه وکړي. د یاد وزارت ویاند دولت وزیر
دفاع وزارت یو پلاوی ته دنده سپارلې او د مسلې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړې څو معلومه شي چې د دې هلیکاپټر عمله څنګه د مخالفینو له منګولو روغ رمټ خوشې کولای شي.
پاکستانی چارواکي وایي دا هلیکاپټر د ازبکستان پر لار روس ته روان و چې د افغانستان د لوګر ولایت په ازر ولسوالۍ کې په بیړنۍ توګه کښېنستی دی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د درغلیو د مخنیوي لپاره د ګټو د ټکر په نامه د نوي قانون بیل منظور کړی دی. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د قانوني چارو ځانګړي سلاکار عارف یوسف د جمعې په ماښام مشال رډیو ته ویل دا قانون به د ځان په ګټه له اختیاراتو د کار اخیستو مخه نیسي.
هر هغه کار چې کوم یو هغه د دې خپل ذاتي هغه سره چا فائدہ ورکړي، مثال تور باندې زما خپل رور ته چرته یو فائدہ داسې ورکوم چې او یا چرته ځان نه داسې پراپرٹی عالم الیګل منی باندې یا داسې کاروبار شروع کوم نو هغه مونږ باندې دا کانفلیکټ آف انټرسٹ بیا ثابت لاګو کیږي او مونږ خپل ذاتي اثر او رسوخ چا باندې نشو استعمالولی.
د یادونې وړ ده چې د دې بل مسوده د 2014 کال د جون پر شپږم نیټه اسمبلی ته وړاندې شوې وه، خو منظوري د واکمنو ګوندونو د غړو د اندیښنو له کبله تر دوه کاله د ځنډ ښکار و. افغان چارواکي وایي په پکتیا کې د ماین په دوو بیلابیلو چاودنو کې لږ تر لږه لس عام وګړي وژل شوي دي. د پکتیا د والي ویان نقیب احمد اتل اسوسییټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د یوې کورنۍ 15 غړي هغه مهال وژل شوي چې موټر یې پر شخصي ماین ختلی. د پوینا نور 15 کسان بیا هغه مهال وژل شو چې 15 کسان چې په ټکټر کې سپاره وو او دا پر ماین ختلی. چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي که چیرې دوی القاعده ډله مه وایي ځپلې نو دې ډلې به د سپتمبر د 11 په څیر نور امریکایان هم وژلي وای. امریکا ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په ویرجینیا کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. ولسمشر اوباما وویل دی وایي زه فکر نه کوم چې په دې کې د شک وي چې که چیرې موږ د پاکستان په قبایلي سیمو کې القاعده ډله مه وای ځپلې نو دې ډلې به نور امریکایان وژلي وو او موږ یې ښایي د سپتمبر د 11مې په څیر نور بریدونه هم لیدلي وای. موږ پر دې ځیرک نظر ساتلی دی چې دا خطر اوس هم سته. د دې خلکو په ذهنونو کې هغه فکر اوس هم سته خو دوی ته دا اوس ډېره ګرانه ده چې هغسې بریدونه وکړي. ولسمشر بارک اوباما دا خبره هغه مهال کړې ده چې په پاکستان کې د ترهګرۍ او د امریکا پر کورنی امنیت د هغه د اغیز په اړه یې وینا کوله. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې پخوانی مشر مایکل موریل وایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ شایي د روس یو غیر ارادي جاسوس وي. مایکل موریل له امریکایي ولس څخه غوښتنه کړې ده چې د ډونالد ټرمپ سیالي او د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن ته رای ورکړي. مایکل موریل د درې لسیزې وړاندې د سیایي مشر و. دا څرګندونې نوموړي په داسې حال کې کړې دي چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کمپاینونه ورځ په ورځ د بدلون په حال کې دي. نوموړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د میربن هیلری کلنټن د ښه کار ستاینه کړې خو د ټرمپ په اړه یې سختې خبرې کړې دي. د ټرمپ د کمپاین غړو د موریل د څرګندونو په اړه کلک غبرګون ښودلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې پرون د ایران پر حکومت د تیرې اونۍ د اعدامونو د لړۍ له کبله کلکې نیوکې کړې دي. د یادې ادارې مشر زید راد لوسین په یو بیان کې ویلي چې دا په دار ځړونې له یو سترې بې عدالتۍ سره سمون خوري. د ده په وینا دا له دې څرګنده ده چې له عدالتي مراحلو د تورونو کسانو محرومیت او دا حقیقت چې اعدام شوي کسان که ټول نه وي نو ډېرو یې له سني مذهبي اقلیت سره تړاو درلود. او وروستۍ خبر د لوبو. د 2014 کال د اولمپیک لوبې بیګا د برازیل په ریویو نومې ښار کې د یو سترې دستوري په ترڅ کې پرانستل شوې. دا لوبې به د اګست تر 28مې نیټې دوام لري په کوم کې چې به د څه باندې 200 هیوادونو لوبغاړي په 9 بېلابېلو لوبو کې برخه اخلي. د پاکستان او افغانستان یو شمېر لوبغاړي هم په دې کې ګډون لري. د خبرونو پای
خبرونه مو لګوریوال کاکړه واوریدل. اوس هم د رواني غړي کې د مهم دغه رپورټونه دي او سره به نور رپورټونه هم وي. تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډلی په افغانستان کې د نسکور سوي پاکستانی هلیکاپټر د عملی د برمته کولو دعوه کړې ده خو افغان حکومت وایي د راخوشي کولو هلې ځلې پیل کړې دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو قانون منظور کړی چې له مخې اوس واکداران او لوړپوړي حکومتي چارواکي ذاتي کاروبار نسي کولای. آیا دا به اغیزمن وي؟ یو کارپوه
زمان خیلی کنی بده بل چه پنوم تا به ترانسفر کی که اخیو کاروبار ختموله هونی شکنه او ده دین با ده تاگیت دوره چکنه نور لاری مندلی کی
په سخت ګرمۍ او د بجلی د نشټوالي لوجه په کیم کې میشت شمالي وزیرستان به کور کلسوي خلک څنګه ژوند کوي
چې بل انسان بنده ده خدای رانه ولی او په میش ده خدای سوکا کو ډیره مشکله ده خو میش قسم ده که گزاره و تکړای شي نه د شپې و نه د ورځې.
له کندهار وروسته اوس په کونړ کې د پاکستانی روپیو پر ځای په افغاني کې د کاروبار کمپاین پیل شوی. خلک په څه نظر ورته ګوري
او کچیرته مو په کالدار باندې راکړه ورکړه وکړو دا د پردي هیواد اقتصاد پیاوړی کول دي. کچیرته مو په افغانو راکړه ورکړه وکړو زموږ ملي اقتصاد پیاوړی شي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د فایل رپورت. په افغانستان کې د رانوسکورسوي پاکستانی هلیکاپټر په اړه تازه خبر دا دی چې د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډلی دا وکړي چې د هلیکاپټر د عملی شپږ پاکستانی چارواکي د دوی په ولکه کې دي. د دې ډلې وایند قاری سیف الله د جمعې په مازیګر له مشال سره د ټلیفون د لارې دا دعوه وکړه خو البته د وسله والو طالبانو د دې ادعاو نه پاکستانی او افغان چارواکو نه هم خپلواک سرچینو تصدیق کړی. پاکستانی چارواکي وایي هلیکاپټر د ازبکستان د لارې وروسته د مرمت لپاره روانو د افغانستان په ازرې ولسوالۍ کې په بیړنۍ توګه کښېنول سو. د کابل او اسلام آباد مشران او نور اړوند چارواکي په دې اړه په پرله پسې توګه له یو بل سره په تماس کې دي. د طالبانو د دعوو په اړه د سلام مسعود رپورټ اورو.
تیرا ورځ مازیګر نه وخته مال د افغانستان د یوې نه څرګنده سیمې نه د تاریخ طالبان پاکستان اکیومولار ډالې د کورمې د سیمې مشر او د دغې ډالې وایوند کاری سیف الله مسعود مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیک کې ویلي دي چې درې ورځې مخکې د افغانستان په سیمې لوګر ازراک شې د پاکستان پنجابي حکومت کوم هلیکاپټر د بیډوادي حالاتو له مخې مجبور په مځکه شناولای شوای و آغا دلو گر پا سیماک شای دی میجمل گر یو طالبانو چه دی کمو مشری آدم کوچی چه کم دی بلال پا نمها پی جاندشی کولا پخپل کبزیک شای اخستای او بیایی اور ور لگاولای سوزاولای دای کاری مسود دا هن زیادا کرا چه پا هلیکاپتر شای سوارا کسون چه پا کمک شای شپیش کسون دی پاکستان دی دو خفیای ادارو چارواکی دی دا وقت دی میجر د ملګریو په منګولو کښې ښکیل بندیون دي. کاری سیف الله مسعود د دغې ټولې کاروایۍ ذمهواري قبوله کړې. مشال ریډیو ته په دا رنګ ږغېدلی دی:
تحریک طالبان پاکستان دے افغانستان دے پورا کماندان آدم کوچائی اور بلال جدیتا میتا پہ خود ہی موتیا حدو و دے لوگر ولایات دے آگر ولسوالے دے تحریک طالبان پاکستان ولسوال دا اشتاگا چکلا تجود کشنو تا پترمان شکانا بلا تیارا ہوا ورطرا چدا کر جدلا شیلی موشت کردا شپیر سکیم کا سون دی بیزی میش پا دے مرگری پا اندر شدی
دگی و یون دا ہم وما نل چھ دے سواز دلی ہیلیکاپٹر پا باریک شے موجود جو بل ہیلیکاپٹر پر شیلنگ سے دمیجا یو ملگرائی پا غز آئی ووا جلائے او دے ہیلیکاپٹر پائلٹ او دمیجا یو بل ملگرائی پر جلائی شا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
هلته د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستاني هلیکاپټر د نسکور کېدو د پیښې په اړه چې د پاکستان طالبانو د حملې د برمته کولو دعوه کړې ده څېړنې پیل شوي دي. همداراز د افغانستان امنیتي ځواکونو ته هدایت ورکړل شوی چې د هلیکاپټر حمله چې افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو برمته کړې دي پیدا کړي او ودې ژغوري. د دې هلیکاپټر په حمله کې یو روسی هم شامل دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر ولایت په ازره ولسوالۍ کې د پاکستاني هلیکاپټر د نسکورېدو او د هغې د سورلۍ د موندلو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی موظف شوی دی. د پاکستان د پنجاب د ایالتي حکومت اړونده دا هلیکاپټر د پنجشنبې ورځې په ماښام د ازره ولسوالۍ په یوه غرنۍ سیمه کې د بیړنۍ ناستې پر مهال نسکوره شوه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې هلیکاپټر عمله وسلوالو طالبانو برمته کړي دي. دفاع وزارت یو پلاوی ته دنده سپارلې او د مسلې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي څو معلومه شي چې د دې هلیکاپټر عمله څنګه د مخالفینو له منګولو روغ رمټ خوشي کولای شي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم بجوا وایي د روسیې ساخت دا می ولس الوتکه د افغانستان له لارې ازبکستان ته او له هغه ځایه د ترمیم لپاره روسیې ته روانه وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان ښاغلی وزیري تاییدوي چې د هلیکاپټر ته د افغانستان له لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شوې وه. د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو د وزارت له لارې د ملکی چلند له ادارې غوښتنه کړې وه چې دا هلیکاپټر د افغانستان د فضایي قلمرو له لارې ازبکستان او بلاخره روسیې ته ولاړه شي. په لاره کې تخنیکي عوارض ورته پیدا کیږي، په یوه غرنۍ سیمه کې کینی او سپرلۍ طالبان برمته کوي او بیایي. د دې هلیکاپټر په عمله کې یو روس وګړی هم شامل دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د عملیاتي اطلاعاتو د څانګې مشر نیکولای وینوګرادوف پرون د روسیې 24 په نوم خبري ټلویزیون ته وویل مسکو د دې هلیکاپټر د عملې په ډله کې د سیرګی کنستانتینوویچ سیواستیانوف په نوم د روسی لارښود د موجودیت په اړه څېړنه کوي. د روس هلیکاپټر د دولتي ادارې ویاندې اکاترینا پاولووا همدې ټلویزیون ته وویل پاکستانی پیلوټانو می ولس ملکی هلیکاپټر هغې روسی موسسې ته لیږدوله چې د ترمیم او مراقبت کارونه کوي. روسیې او پاکستان د هلیکاپټرو د مراقبت موافقه په جولای میاشت کې لاسلیک کړه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د پاکستانی طالبانو د قماندان قاری سیف الله سیف له قوله لیکي چې نو موړی وای د یو روس وګړي په ګډون د پاکستانی هلیکوپټر شپکتنه عمله په لوګر کې د پاکستانی طالبانو قماندان ادم کوچی نیولی او یو پټ ځای ته لیک دولی دی چې د افغانستان د دولتي ځواکونو او افغان طالبانو له حملو څخه خوندي وي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15300
او 15200 کیلو هرتز.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د ګټو د ټکر په نوم یو قانون منزور کړی چې لمخې اوس د صوبې گورنر او وزیر اعلی په ګډون وزیران، سلاکاران او نور لوړ پوړي چارواکي شخصي کاروبار نشي کولای او نه هم د خپلوانو د کاروباري مرستې اجازه لري. د قانون له تیرو دوو کلونو راهیسې په اسمبلی کې پروت و، خو د حکومت او اپوزیشن ورباندې اختلافات و چې اوس دغه اختلافي نقطې ختمې شوي او منظور کړل شوی دی. نور تفصیل له پېښور غلام غوس راکوي.
د کانفلیکټ اف انټرست یا د ګټو د ټکر د دې نوي قانون په اخلا د قانوني چارو لپاره د پښتونخوا د وزیر اعلی معاون خصوصي عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل
دا موږ ډېر غټ یو قرباني ده چې موږ کیبنټ کې ناستو او کیبنټ داسې بل پاس کوي چې ډایرکټ خپل پکې کیږي. کانفلیکټ اف انټرست دا مطلب چې هر هغه کار چې کوم یو هغه د دې خپل ذاتی هغه سره چا فائدہ ورکی، مثال طور باندې زما خپل رور ته چرته یو فائدہ داسې ورکوم چې یا چرته ځان داسې پراپرٹی عالم الیګل منی باندې یا داسې کاروبار شروع کوم نو هغه مونږ باندې دا کانفلیکټ اف انټرست بیا ثابت کیږي او مونږ خپل ذاتی اثر او رسوخ چا باندې نشو استعمالولې، خپل دوستانو یا خپل ریلیټیوز یا خپل ځان باندې نو مونږ ذاتی کاروبار نشو کولی.
خو خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي د اداري فساد او بډو رشوتونو د مخې نیولو لپاره به دا قانون ډیر پیاوړی رول نشي لوبولې.
مالی طور باندې ممکنه نه ده، ځکه چې مدر سیاست کې ډېرې زیاتې پیسې لګي، سیاسي سړی زمیندار ومي، کارخانه دار ومي، زما دا خیال چې هغوی به د بل چا په نوم ته به ټرانسفر کړي، بل چا په نوم باندې به کړي، هغوی خو کاروبار ختمولو خو نه شي کنه، او د دې نه به د ټګۍ تورې چې کوم دی نورې لارې موندلې کېږي. پکار دا ده چې دا هر څه کلاو وي خو چې هغه ډکلیئر کولې اساسي تاسو کتلي چې اوسې په عمران خان باندې هم نن ریور ریفرنس راغی، د دې نه وړاندې په نواز شریف هم راغی، نو د دې غټ غټ پاټو باندې چې څوک ډېر غټې غټې دعوې کوي په هغې باندې مختلف قسم الزامات لګي.
د دې قانون د عملدارۍ لپاره به په یو لوړپوړي وکیل، یو اقتصادي کارپوه او یو ریټایرډ جج باندې مشتمل یو درې کسیزه کمیشن جوړول شي. یاد دې وي چې د پښتونخوا په اسمبلی کې د ګټو د ټکر دا قانون په 2014 کې د جون د میاشتې په شپږمه نیټه وړاندې کړی شوی و، خو د پښتونخوا د اسمبلی د واکمن او مخالف ګوندونو د غړو د اندېښنو له وجې د دې په منظورولو کې تر دو کلونو زیات وخت ولګېدلو او اوس دا قانون په داسې حال کې منظور شو چې سبا له په پښتونخوا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د پاناما اسنادو په تناظر کې د وزیر اعظم میا نواز شریف په ضد احتجاجي تحریک پیلوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
سخت ګرمۍ دا د شمالي وزیرستان کډوال له هم پکیم کې ژوند کوي. دوی وایي یو خواته ګرمۍ بل خواته بجلی نشټوالي د دوی ژوند ګران کړی دی. د بنو پکیم کې مشت له دغو کډوالو سره د مشال لیډو خبريال عمر دراز وزیر خبري کړي چې ستاسو په امر تر راګرځو.
دا بچیون دی اده رنگینه ملي مېږي اده ژوند نه دی ګرمۍ خوانستا بل چې باران راسي باران دال ګاډ روسي دا بچیون دا میه مان دی په یاره شې نیولې وی ویل چې دا ډارې ری چې دا پر غردی دا پر ودی دا خو جوای شي او مثال دې ژوند دا ته وینه بجلی نشتا همیشه چې کله ډاکټر څنګه کښېنې وې دې خال کې تعداد یې خیمه ولا تعداد پارچ نه دی.
عبدالنواز مشر خبره تاسو واورې دې
د دې خیمو یو بل چې کم دلته ځوان دی حمید الله دا هنه پښتو سمدا ورځ سخت ګرمي وي
بالکل
او دا په شکل موسم دی بجلی هم نوی په دې خیمه کې څنګه دی ژوند په خصوصا د ماشومان
یاره خدا به زه قسم دې ته وکړه چې بل انسان باندې دا خدای رانه ولی او په میش دا خدای سوکا کو ډیره مشکله دو اکا وړی کا بچای وک سے کا زنانا دے هو حال نشتا خو میش قسم دو کا گزارا و تکړای شي نه د شپې و نه د ورځې
د شمالي وزیرستان کډوالو د پاره وخت په وخت چې کم جرګې مرکی وی پاغي کیم دوی په وړاندې راځي ملک ګل سلیجان ملک نه دا پښتنه کوم چې شمالي وزیرستان ته ډیر کډوال خو واپس لاړل دلته خو چې کم حال دی هغه اورېدون کې اوري هلته چې تلی دی هغې څه حال دی
ها تکلیفات دا دي چې چاکرینه ړنګ دي هغې خپل کیر څنګه مطلب وی لوړ ده او بس په خپلې سترګې باندې هغې خپل کیر کسي و څه لوس واس یې نه راسېږي دې سره سره چې نه راځکیم تکلیفینه ور وو یا مطلب صحیح کېږم زه دا وایم چې اسپتالونه چې څومره دي هغه بند دي پښې سهولت نشته ډېر معمولي غوندې بیمور وي خو د هغې علاج پنارت وزیرستان سے نشی زکه
ملک صاحب کدا لن جواب را کی چې دا دوه دونیم کلا دغه خواري د قربانی د خیمو جوان دا چې دی خلکو ورکو دوی واه یو غختنه دا وچې مونږه نوی وزیرستان ته څنګه چا حکومت جمعنه کړي واغه ته لاړ شو
ز اغه نوی نو وزیرستان نوی نه پسترګې باندې و په چار دادو چې کم از کم دیار لاس ور لاس کولا ما دا ستیر کړل چې هغه دی ایساول قابل نوی بیا چې کله دا شی وشو بیا دې ته میج ویلکم ویل دا دوه درې کوله میج په ځنې باندې یو ير تیر اکړون تیر تیر وی بیا خو میج داس ول کی اله چرواکی تا چې توسې د نوی وزیرستان وا دا کړی وا توسا هاوا دا یو سار تا ور اسوي و یو نو وزیرستان دې خلک ته روري ورته جوړی کی چې دې میج د مزید ژوندګي د مستقبل د دې بچونه د صحیح شي کا تعلیم دا کا صحت تا
مینوالو په دغه خیمو کې ډیر په سوونو ماشومان ژوند کوي یو ماشوم تولا ناسته دنه پختو په تنبیش نو سوی په غرما سخت غرمه وی نو سرنګ لاګی درته
واته په تنبیش نو سوی بیا رډ غرمه وی دته غرمه نو سوی بیا دغه ما سخت غرمه وی بیره تا ګمی وی بیا
شا بیا سکه
بابا وی وکړی تا وکه به په کای تا ولا غوي
شا او شپې دغه ګرمي شي منګا سی وی
مشال ریڈیو دا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د جنوبی ایشیا د سیمیز همکاری سازمان سارک د کورنی چارو وزیرانو غونډه د زیارت پروس په اسلام آباد کې وسو خو د پاکستان د داخله چارو وزیر د سرګندونو وروسته د هغه هندي سیال راجنات سنگ غونډه په منسک کې پریښودله د لومړی ځل نه دی چې د ته هیوادونو دغه سازمان د اسلام آباد او نوې ډیلی د اختلافاتو تر سوري لاندې راځي بلکې لکه چې جوړ شوی د کارپوهانو په وینا د دواړو هیوادونو شخړې د سارک په پرمختګ کې خنډ دي په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې د زیارت پروس په اسلام آباد کې د سارک غړو هیوادونو د کورنی چارو د وزیرانو د غونډې یو مقصد دا هم و چې د روان کال په پای کې د سازمان سرمشري لپاره یو لار نقشه جوړ کړي خو د پخوا په څیر دا ځل هم د سازمان غونډه د هند او پاکستان د خپلمنځي اختلافاتو شکار شوه په غونډه کې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نصار علي خان خبرو د هندي سیال راجنات سنگ وپارولې او غونډه په نیمه کې پریښودله په نوی ډیلی کې خبریال او څیړونکی سوشنت سرین د وضعیت ته په پام سره وایي چې د پاکستان او هندوستان دغه سي اختلافاتو د جنوبی آسیا سیمیزي همکاري سازمان يرغمل کړی دی
د سارک سازمان د اغراض او مقاصد لمخې چې د سازمان هر فیصله به ټول په یو خوله کوي او که پکې یو غړی هیواد اهم خنډ واچوي نو د پاکستان او هندوستان اختلافاتو د سارک نور غړي هیوادونه یرغمل کړی دي
په سار کې له هندوستان او پاکستان پرته افغانستان بوتان سریلانکا بنگلاديش نیپال او مالدیپ هم شامل دي سوشن سرین وایي دغه نور شپږ واړه هیوادونه فکر کوي چې د نوې ډیلی او اسلام آباد اړیکې په سیمه ییزه همکاري او پرمختیا کې خنډ دي
کنسرن تو رہتا ہے کہ بھائی د هغو هیوادونو اندېښنه دا ده چې موږ د دوو هتیانو په جګړه کې تر خپو لاندې یو. دوی فکر کوي چې زموږ چې کومې مسلې او د پرمختیا په اړه کوم هدفونه او اندېښنې دي هغه په هغه انداز نه رابرسره کیږي په کوم ډول چې په کار وي. د پاکستان او هند ترمنځ اختلافات د دوی په مخ کې خنډ دی.
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر اعجاز خټک هم له سوشنت سرین سره اتفاق کوي او وایي په نړۍ کې منطقوي سیاست دود شوی خو د سارک سازمان د دوو هیوادونو د خپلمنځي اختلافاتو شکار دی.
په اصل کې سارک چې پرمختګ نه کوي وجه یې د پاکستان او هند ترمنځ اختلافات دي. په سارک کې تر ټولو لوی هیوادونه هندوستان او پاکستان هم ارزښت لري نو د دوی له وجې د نورو هیوادونو ګټې هم پرمخ نه ځي. نن سبا په نړۍ کې هیوادونه په منطقوي مزي پیل کیږي او چې څومره سیمه ییز سازمانونه جوړیږي نو پکار ده چې د هیوادونو ترمنځ مسلې هم حل شي. خو دلته د هندوستان او پاکستان اختلافاتو سیمه ییز همکاري پر ځای درولې ده او سارک سازمان پرمختګ نه کوي.
دواړه کارپوهان وړاندیز کوي چې باید اسلام آباد او نوې ډیلی د سارک سازمان د نورو غړو هیوادونو اندېښنې هم په پام کې ونیسي او په غونډه کې پر هغو خبرو زیاته توجه ورکړي چې لانجمنې نه وي بلکې داسې وي چې د ټولو په ګټه وي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
ورلد پالیټکس ریویو مجلې په امریکا کې د اوریګون پوهنتون د یو پروفیسر انیتا ویس مرکه خبره کړې چې پکې د پاکستان دننه د میرمنو حقوقو ته کتنه شوې. نوموړې وایي که څه هم په دې هېواد کې د میرمنو حقوقو د خوندیتوب لپاره قانونونه منظور شوي دي خو لا هم په بشپړ توګه عملي شوي نه دي. د مرکې مهمه برخه له اسرار علمومند اورو.
ورلد پالیټکس ریویو د پروفیسر انیتا ویس څخه لومبۍ پوښتنه دا کړي چې دا مهال په پاکستان کې میرمنو ته څومره حقونه ورکړل شوي او آیا په دې هیواد کې ښځه او سړی مساوي حقونه لري او که څنګه. د دې په ځواب کې انیتا ویس وایي دا مهال په پاکستان کې یو شمېر رویې مخې ته راځي چې له یو بل سره په ټکر کې دي. که وکتل شي نو د تیر وخت پرتله دا مهال د پاکستان په پارلمان، صوبایي اسمبلیو، سکولونو او نورو حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د میرمنو شمیر ډیر زیات دی. ډیری میرمنو ته اختیارات ورکړل شوي او د 2008 کال رهیسې د میرمنو حقونو د خوندیتوب لپاره پارلمان یو شمیر قوانین اهم منظور کړي خو د دې باوجود په دې هیواد کې د میرمنو له حقونو سرغړونه کیږي. اسلامی نظریاتی کونسل چې غواړي مخلوط نظام تعلیم ختم کړي څو ورځې وړاندې ویلي دي چې یو خاون خپل ښځه وهلی شي. پروفیسر انیتا وایي په کار ده چې پاکستان کې د میرمنو حقونو لپاره جوړ قوانین عملي شي او داسې ماحول جوړ کړل شي چې پکې میرمنو ته د خپلې خوښې ژوند کولو حق ترلاسه وي. په امریکا کې د اوریګن یونیورسټۍ له استادې دویمه پوښتنه دا شوي چې په پاکستان کې د میرمنو د حقونو لپاره روانو هلو ځلو ته څنګه ګوري. نو د دې په ځواب کې نوموړي وایي تر ټولو غټه مسله دا ده چې لا هم خلک پر دې اړه یوه خوله نه دي چې میرمنو ته څومره حقونه ورکړل شي. زیاتره خلک دا مني چې د میرمنو تعلیم ډیر اهمیت لري خو د تعلیم ترلاسه کولو په طریقه کار لا هم دوی کې اختلافات موجود دي. زنیوای میرمنې باید په داسې ځایونو کې زده کړې او روزګار وکړي چیرته چې د پردې پوره تنظیم وي. همدارازه یو شمیر شوبې دي چیرته چې یوې میرمن ته د کور لخوا د کار کولو اجازه نشته خو د دې برعکس سړی په ډېرو ځایونو کې کار کولی شي. انیتا وایي په پاکستان کې یو میرمن نشي کولی چې د کور مرزۍ نه بغیر په خپله خوښه واده وکړي خو د دې په خبره اوس یو شمیر غیر سرکاري ادارې د میرمنو حقونو لپاره هلې ځلې کوي. پروفیسر انیتا د خیرې پښتنې په ځواب کې وایي چې دا مهال په پاکستان کې د میرمنو او سړو ترمنځ د توپیر ختمولو پر وړاندې یو شمېر کلتوري مسلې دي چې پکې تر ټولو غټه مسله د غیرت په نوم وجه نه ده. نوموړي وایي په کار ده چې د پاکستان دننه خلک د میرمنو حقونو د خوندیتوب لپاره راپورته شي. د دې په خبره ځکه کچېرې له بهره په پاکستان کې د میرمنو د حقونو ملاتړ وشي نو دې سره به دغه ستونزه نوره هم لا پسې کړکېچنه شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
تاسو مشال ریډیو اوریاو وسم رازو د خبرونی نیمای تر رسیدلیو د خبرونو لنډی سرازو لدی ورسته هم درته یو شمیر ریپورتونه لرو چې هغه د پاکستان او سیمه مطبوعاتو ترڅنګ د افغانستان او پاکستان او قبایلی سیمو په اړه دي. خو د ولسمې بجې سوي دي بوریوال کاکړ د خبرونو لنډی وړاندې کړي.
د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلی ادا کړی دا چې په افغانستان کې د کښېنستې پاکستاني هلیکاپټر عمله د دوی په ولکه کې ده. د خبره د یادې ډلې ویاند قاری سیف الله د جمعې په ماښام مشال راډیو ته وکړه، خو نه افغان او پاکستانی حکومت او نه هم آزادو سرچینو د هغه د دې ادا پخلی کړی دی. د خبر پښتونخوا اسمبلی د درغلیو د مخنیوي لپاره د ګټو د ټکر په نامه د نوي قانون بل منزور کړی دی. د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د قانوني چارو ځانګړي سلاکار عارف یوسف د جمعې په ماښام مشال رېډیو ته وویل دا قانون به د ځان په ګټه له اختیاراتو د کار اخیستلو مخه نیسي. افغان چارواکي وایي په پکتیا کې د ماین په دوو بیلابیلو چاودنو کې لږ تر لږه لس عام وګړي وژل شوي دي. د پکتیا د والی ویان نقیب احمد اتل د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي چې د یوې کورنۍ 15 غړي هغه مهال وژل شوي چې موټر یې پر ماین ختلی. د ده په وینا 15 نور کسان بیا هغه وخت وژل شو چې ټریکټر یې پر ماین برابر شو، چا یې ذمواري نه ده منلې. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي که چیرې دوی القاعده ډله مه وایي ځپلې، نو دې ډلې به د سپتمبر د یولسمې په څیر نور امریکایان هم وژلي وای. امریکا ولسمشر دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په ویرجینیا کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. ولسمشر اوباما وویل زه فکر نه کوم چې په دې کې د شک وي که چیرې موږ د پاکستان په قبایلي سیمو کې القاعده ډله مه وایي ځپلې، نو دې ډلې به نور امریکایان وژلي وو او موږ ښایي د سپتمبر د یولسمې په څیر نور بریدونه هم لیدلي وای. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې پرون د ایران پر حکومت د تیر اونۍ د اعدامو د لړۍ له کبله کلک نیوکه کړې ده. د یادې ادارې مشر زید راد الحسین په یو بیان کې ویلي چې دا په دار زړونی له یو ستري بی عدالتۍ سره سمون خوري.
د خبرونو لنډې زرته بوریوال کاکړ وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې احمد الله کتنه کوي.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې سارک کانفرنس ته د پاکستان د داخله وزیر چودري نثار علي خان وینا جاری وه، چې دغه مهال د هند داخله وزیر راجنات سنگ د کانفرنس حال نه ووتو او کوربه سره ملاوېدو په غیر هند ته روان شو. ورځپاڼه لیکي چې د هند داخله وزیر لخوا داسې مهم اجلاس په نیمه کې پریښودل د افسوس وړ خبره ده. که د هند وزیر اعظم وي، که خارجه، داخله او یا که د دفاع وزیر وي، په پاکستان تورونو لګولو موقع د لاسه نه ورکوي، خو چې کله د بلې غاړې پرې تنقید وشي نو دومره حوصله نه لري چې دغه تنقید برداشت کړي. ورځپاڼه لیکي چې سارک یو سیمه ییز تنظیم دی او مقصد یې د دې سیمې ملکونو ترمنځ یووالی پیدا کولو سره سره مرستو ته وده ورکول دي. دې ترڅنګ غربت، بیروزګاري، جهالت او ناروغو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کولو او په داسې نورو معاملاتو غور کیږي. خو د افسوس خبره دا ده چې هند دا فورم د سیاسي مقصدونو لپاره د کارولو کوشش وکړو. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دا تمه څرګندېده چې سارک داخله وزیرانو په غونډه کې به دواړه ملکونه خپل منځي مسلې د خبرو اترو د لارې حل کولو کوشش وکړي او دا تاوتریخوالی که په مکمله توګه نه وي نو تر څه حده به راکم شي. خو افسوس چې دا موخه هم ضایع کړی شوه. که هند خپل رویه همداسې ساتي نو په راتلونکي کې د دواړو ملکونو ترمنځ یوه شخړه هم نشي حل کېدی. ایکسپریس ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې اسلام آباد کې سارک کانفرنس په نیمه کې پریښودو وروستو د هند داخله وزیر ملک ته په رسېدو د وزیر اعظم نریندر مودي سره ملاقات وکړو او ښکاري داسې چې د دې هر څه منصوبه بندي د وړاندې څخه کړی شوې وه چې د کشمیر حالات د نظره وویستی شي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د ټولو شخړو د حل لپاره په غیر د څه شرطونو مذاکراتو کولو حامی دی او د سارک د ټولو معاهدو حمایت کوي. نو ښه به دا وي چې د هند داخله وزیر هم سارک د ایجنډې مطالعه کړې وي چې څه بدمزګي نوې رامخې ته شوې. نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د آسیایي ملکونو هغه نوکر پیشه خلک چې په سعودي عربستان کې د نوکرو څخه فارغ کړی
شوی دی یاد حکومت ورسره د مرستو وعده کړی دا او ویلی دی چې په هنګامي توګه د دوی په ملک پر خودو چې کم بندیز لګولې شوې دی په هغه کې به نرمي راوستي شي. ورسپانه لیکي چې د نوکرو څخه وستې شوی 8000 پاکستانیان دا وخت په سعودي عربستان کې راګیر دي او د ملازمینو ته د خپلو کمپنو څخه د 1300 میاشتو راهسي تنخواګانې هم نه دی ورکړی شوی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان حکومت د خپل ټول وسایل په استعمال کې راولي او د نوکر پیشه خلکو مسلې دی حل کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ورلد پالیټکس ریویو په نامه مجلې په مقاله کې په پاکستان کې د روان سیاسي کړکیچ په اړه لیکنه کړې. د مجلې لیکي چې د درغلي تورونو د کودتا کانګرسو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له ستونزو سره مخامخ کړې دي. بل پلو ګارډین ورسپانه په مقاله کې د افغانستان حالاتو ته کتنه کړې. ورسپانه په کابل کې د هزارګان وروستي احتجاج ته اشاره کوي او لیکي چې افغانستان نور داسې احتجاجونه ته نه دی جوړ. پوریوال کاکړ د دې لیکونو لنډیز وړاندې کوي.
د ورلد پالیټکس ریویو په نامه مجله د مقالې په پایل کې لیکي په پاکستان کې وروستۍ کودتا د 1999 کال په اکتوبر میاشت کې شوې وه. هغه وخت د ملک په 1998 کال کې د ایټمي وسلو د ازموینې له کبله د امریکا لخوا تر بندیزونو لاندې و. د پوځ او ولسي حکومت ترمنځ اړیکې له دې کبله سختې خرابې شوې وې چې پوځ د ولسي حکومت له خبرولو پرته په کارګل کې د هند سره جګړه پیل کړې وه. د مجلې په لیکنه د هند تر واک لاندې کارګل ته ورتګ نږدې پاکستان له هند سره په څلورمه جګړه کې ښکېل کړی و. مجله لیکي په 1999 کال او 2016 کال کې چې څه شریک دي هغه دا دي چې هغه وخت هم مسلم لیګ نون ډله واکمنه او نواز شریف وزیر اعظم و او اوس هم داسې ده. خو ورلد پالیټکس ریویو لیکي چې اوس نواز شریف د هغه وخت پرتله هوښیار شوی دی او له خپلو تیرو دوو دورو څخه زده کړه کړې ده. مجله لیکي داسې نه ښکاري چې د اپوزیشن ګوندونه به د پاناما اسنادو مسلې په ترڅ کې د نواز شریف له استعفا پرته په بل څه مطمئن سي. مقاله زیاتوي د روان کال تر پسرلي پورې د نواز شریف او پوځ ترمنځ د واک غیر اعلان شوی شراکت ښه روان و، خو په پاناما اسنادو کې د نواز شریف د زامنو تر راتلو وروسته حالات بدل شوي دي. بل پلو د برتانیا ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې د افغانستان اوسنیو حالاتو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه په کابل کې د هزارګانو وروستي احتجاج ته اشاره کوي او لیکي چې افغانستان نور داسې احتجاجونو ته جوړ نه دی. ورسپانه لیکي په کابل کې چې پر هزارګانو کوم برید وسو هغه یوازې پر هغوی نه بلکې پر جمهوریت او د غونډو پر ازادۍ هم برید و. دا برید د روشنایي تحریک په نامه جوړ شوی هغه غورځنګ پر غونډه سوی و چې د هزارګانو په سیمه کې د پرمختګ کارونه غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری په ایران کې د اعدامونو پر لړۍ سخت تنقید کړی او هغه یو ستره بې انصافي بللې ده. د ایران حکومت تیرونی پر هغو شل کسانو چې د بیلابیلو جرایمو له کبله پانسي سوي وو د محکمې حکم منظور کړی. د ایران د اقداماتو د بشري حقوقو فعالان چې د ایران په عدالتي نظام د شفافیت له پلوه ډاډمن نه دي سخت اندېښمن کړي دي. نورحال احمد تکل راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر پرون د ایران پر حکومت د تیرې اونۍ د اعدامونو د لړۍ له کبله سخت انتقاد وکړ. زید راد الحسین په یو بیان کې وویل چې له قضایي مراحلو د تورنو کسانو محرومول او دا حقیقت چې اعدام شوي کسان کټول نه وو نو ډېرو یې له سني مذهبي اقلیت سره تړاو درلود، دا اعدامونه له یوې سترې بې عدالتۍ سره انډول کوي. د ایران حکومت د تیرې سه شنبې په ورځ پر هغو شلو کسانو چې د بیلابیلو جرمونو له کبله په اعدام محکوم شوي وو د محکمې حکم تطبیق کړ. ډیری اعدام شوي کسان کردان وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنری ویاندې روینا شمدسانی پرون په ژنیو کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر له ایراني چارواکو څخه د دې اعدامونو د لړۍ بندول غواړي. میرمن شمدسانی د شهرام احمدي په نوم اعدام شوی کس د بې عدالتۍ د یو مثال په توګه یاد کړ. ملګری ملتونه د اعدام له سزا سره په هر حالت کې مخالفت لري، خو په دې ځانګړې مسله کې موږ د اندېښنې لپاره خاص دلایل لرو. تر هر څه مخکې دا د کورد د سنی اقلیت له ټولنې څخه ډله ییز اعدام و، او دوهم دا چې د دوی د عادلانه محاکمې په برخه کې اندېښنې زیاتې دي. په یوه قضیه کې له تورن څخه ظاهرا په زور اعتراف اخیستل شوی، هغه وهل شوی، له رواني پلوه شکنجه شوی، او د یو سپین کاغذ لاسلیک ته اړستل شوی، او پر دې کاغذ د هغه اعترافونه وروسته ثبت شوی دي. میرمن شمدستانی د 19 کلن حسن افشار یادونه هم وکړه چې تیره میاشت د جنسي تجاوز په تور اعدام شو. د نوموړې په وینا افشار هغه مهال چې نیول کېده 19 کلن و. د ایران حکومت تیره اونۍ شل تنه اسلام پال کردان چې پر امنیتي ځواکونو په حملو تورن شوي وو اعدام کړل. د ایرنا دولتي خبری آژانس د راپور له مخې پر دې کسانو تور لګول شوی و چې دوه سنی دینی عالمان او څو تنه پولیس او امنیتي ساتونکي وژلي، یو شمیر کسان یې برمته کړي، او د ایران په ختیځ کې وسلوالې شوکې او چودنې کولې. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي ایران د هغو هیوادونو له ډلې دی چې تر ټولو زیات اعدامونه پکې کیږي. د بشري حقونو د څار ټولنې په روانه اونۍ کې وویل چې په ایران کې سږ کال لږ تر لږه 230 کسان اعدام شوي دي.
سلام پښتونخوا خبرونه وس په نوی رنگ
د اګست لومړۍ نیټې نه
د ورځې تاوده خبرونه زموږ خبریالان در کوي.
خو ستاسو د چمالت خبرونه به ملګری خبریالان را کوي.
ملګری خبریالان څوک دي؟
تاسو او نور ګران اوریدونکي چې د خپلې سیمې خبرونه به را سره شریکوي
هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو.
سلام پښتونخوا په نوی رنگ.
له پاکستان سره لګیدلو د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې کاروبار د افغاني پرزای په پاکستانی روپی کې کیږي. خو په دې وروستیو کې په کندهار کې د چارواکو په حکم د روپیو پرزای د افغانیو د دودولو کمپاین پیل شو چې اوس د کونړ ولایت چارواکو هم ورته ګام اخیستی دی. په صدابات کې د مشال لیډو خبریال روح الله انوري د دې کمپاین حال راکوي.
دغه کمپاین چې د حکومت لخوا پیل کیږي چې دی کې مصروفیت دی، امنی قومندانی ده، خاروالی ده، ولایت دی، دوی په شریکه باندې کمپاین پیل کوي، او دا د دې لپاره دی چې تر څو دلته د کلدارې د چلښت مخه ونیول شي او ټوله راکړه ورکړه په افغاني وشي. د ټوله چیزې کېږي، تاسو ته معلومه ده د هیواد د نورو سرحدي ولایتونو په څېر په کونړ کې هم کلدار رواج شوې ده، او اکثر دغه چې سړی دي په موټرو کې په اډو کې همدارنګه ترانسپورټ چې شته کوم د ټیکس اخیستلو د محصول اخیستلو کوم ځایونه جوړ کړي دي، هلته هم کلدار استعمالیږي. د ډریوران نه کلدار اخیستل کیږي. یوازې دلته کورونا او اتاقونه چې په کرایه ورکول کیږي هغه په افغاني دي، نور اکثریت کې همدارنګه د موبایل او کریډیټ کارتونه په افغاني خرڅیږي. نور اکثره شیان چې دا ټول په کلدار خرڅیږي. اوس والی او چارواکي وایي چې موږ کمپاین شروع کوو، لکه څنګه چې کندهار کې شروع شوې، نور ځین کې شروع شوې، همدارنګه دوی هم غواړي. خو خلک دا وایي چې تر څو پورې حکومتي چارواکي د خپلو جبونو نه کلدارې لري نه کی او خپل افغاني تجمن پاتې نشي، خپل هویت تجمن پاتې نشي، او دوی افغاني ونه چلی، نو دا به ډیره مشکل وي. موږ سره څو کسانو خبرې کړي چې هغوی خبر ته تاسو پام راړو.
نو مهانجی دی د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د افغانو په اړه مې دا نظر دی، باید چې موږ افغانۍ زموږ ملي هویت دی، باید موږ خپل افغانۍ وکارو. د دې لپاره چې په زموږ اقتصاد ښه شي، په دغه لږ وخت کې قندار کې عملي اقدام شوی دی، د هغې سره افغانۍ ډېره بره لاړه.
نوم مې عتیق الله صافی دی، د اسد آباد ښار اوسیدونکی. په اسد آباد ښار کې په راکړه ورکړه په کالدارو کېږي. نو د حکومت او د عوام څخه مې هیله داره چې د کالدار په بندېدو کې جدي اقدام وکړي، او که چېرته موږ په کالدار باندې راکړه ورکړه وکړو، دا د پردي هیواد اقتصاد پیاوړی کول دي. که چېرته موږ په افغانو راکړه ورکړه وکړو، زموږ ملي اقتصاد به پیاوړی شي.
نوم مې انور الله صافی دی، د اسد آباد د ښار اوسیدونکی. دلته چې ډېره راکړه ورکړه په کالدارو ده، نو د حکومت څخه او د عوامو څخه مې دا غوښتنه ده چې راکړه ورکړه په افغانۍ وکړي، ځکه چې دا زموږ ملي اقتصاد ته ګټه رسوي، او که چېرته موږ په راکړه ورکړه په کالدارو وکړو، نو زمونږ اقتصاد ته یو ضربه ده.
په پاکستان کې د لګکیو حقونه خوندي دي.
حکومت خدا وای چې مونږه ماینارټیز لپاره فلاح بهبود لپاره هغې لپاره ډېر څه کوو خو کوي قسم نه.
لګکیو غوښتنې څه دي؟
مونږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې 15 سیټونه خو پاغې کی
صدر ته دا غوکا چې دا مشرف یې چې سر انسان هوکا
دا او دیتا ورتا د نورو پښتنو جوابونه پونی خبرونه پرګنې کې د هری چهارشنبه پورس پوکم سلور بجه او د هری شنبه پورس پوکم دوه بجه.
که چې مو مخکې واورېدل د افغانستان په سرحدي سیمو کې د پاکستاني روپیو پر ځای په افغانۍ کې د کاروبار کولو کمپاین تیر سوی. په دې اړه زموږ همکار صالح احمد صالح د کابل پوهنتون اقتصادیاتو څانګې استاد ډاکټر سید محمد ټینګار سره مرکه کړې او په سر کې ورځخه د دې کمپاین د اغیزمنتیا په اړه پوښتنه کړې ده.
دغه چې اوس په کندهار او په جلال آباد او کونړ کې دوی دغه لګولې کندهار کې خواجه افغاني کالدارې بېخي بندې کړي چې باید په افغاني راکړه ورکړه وشي. تاسو ګورئ چې پر اسعارو ګورئ د افغاني ارزښت رالوېدلی و، دا دی اوس بېرته افغاني د ډالر په مقابل یا د نورو اسو دغه کرنسي په مقابل باندې د افغاني قیمت ارزښت پورته تللی دی. چې دا خپل د افغاني ارزښت چې پورته لاړ شي دا زموږ لپاره په ګټ دی. موږ خپل یو تولیدي ملک نه یو، وارد چې ملک یو زیاتره دغه شان له بهر نه راوړو هغه په اثارو باندې. بل خبره دا ده چې خپل هغه اثار چې له بیرون راځي په هغه هېوادو کې یو مقدار انفلیشن له زر سره انتقالوي خپل هغه هېواد ته چې واردات صورت نیسي. نو که خپل راکړه ورکړه په افغانۍ وشي د افغانۍ ارزښت لوړیږي او دا زموږ په ګټه ده.
بل استاد، ولې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې زیاته راکړه ورکړه په کلدارو کېږي؟ دا تقریبا یو دودیزه مسله هم ده، هل دا چې د کلدارو ارزښت د افغانۍ په نسبت کم هم دی؟
یله کې دا د چالته اول د خپل دولتي اراکین او چارواکو پورې اړه لري. هلته دغه د دقیق کنټرول پر دغه باندې نشته او د افغانۍ ارزښت افغانۍ خلک ځکه نه استعمالوي چې دوی ځان نه شي عیارولی. کله چې یو شان رانیسي بیا هېواد ته راوړي دغه بیا هغه په کالدار راوړي. نو چون په کالدار راوړي راکړه په کالدار افغاني چلش نه لري. یلت عمده یلت همدا ده.
نو آیا د کرش په هغه باندې وړ کې بیا خلک افغاني کاروي؟
نه نه نه، افغاني تل نه کاروي ځکه چې خموش د اصل د افغانستان بانک باید دوی ډیر جدي وشي او نور ورګانونه باید افغانستان بانک سره په همکاري کې وي چې په سر ته اثر د افغانستان سره کې افغاني وکړول شي. چې متاسفانه داسې نه ده او دوی د یو ماین موافقه پولیس سیاست نه دی په مخ کې دیواله یې لته دا دی.
په لویدیځو ولایتونو کې په ایرانی تومانو او په ختیځ کې په کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي دغه کمپاین څنګه کېدلی سي چې دوامدار سي او اغیز یې هم په اوږد مهال کې جبري وي؟
اند په تسنیم او اراده پورې لري. کندهار کې کومندان راځي د پولیسو یا د پراس کې پاتې شوی دی او هغه کومه خبره چې د کلی هغه جدي تطبیقوي عملي کوي. نو هلته بیا خلک مجبور کیږي چې باید راکړه ورکړه په افغانۍ باندې. خو په ختی په جلال آباد او دې ځایونو کې یو څه یو مشکل وینم. دغه شی یو قاطع اړتیا شته، د راکینو قاطع تصمیم ته اړتیا شته چې هغوی همدا عملي کړي. خو دلته به یو څه ستونزې وي.
امن، مینا او رورولی،
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره دی یو نش خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. بيتي غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پوره.
افغان حکومت وایي د روانو چارو په اړه د پاکستان په وړاندې د دغه هیواد دریز لا نور هم روښانه سوی دی. د افغان ولسمشر ویاند هارون چخنسوري دا خبره د هغو تجزیو په غبرګون کې کړې چې ګواکې افغانستان اوس په زغرده
د پاکستان په وړاندې دریشي. افغان حکومت وایي دا کاری د دریز د بدلیدو په معنا نه دی. تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
افغان حکومت وایي د هیڅ هیواد په تیره بیا د پاکستان په اړه دریز بدل سوی نه دی، بلکې افغانستان غواړي د خپلو ملي ګټو په پام کې نیولو سره خپل دریز هغه هیواد ته لا روښانه کړي. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې په بهرنیو رسنیو کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان د درېدو په اړه تحلیل سوی دی او دا یې په یو ډول د افغانستان د دریز بدلون ګڼلی دی. د امریکا چاپ د نېشنل انټرست خبرونې په یوې مقالې کې همدې ټکي ته په اشاره د یو شمېر افغان چارواکو هغه څرګندونې راپورته کړي چې د احتیاط سیاست یې شاته کړی او مخامخې پاکستان ته د انتقاد ګوته نیولې ده. خو د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري ازادي راډیو ته وویل
سیاست خارجي افغانستان استوار بر منافع
د افغانستان بهرنی سیاست د هیواد پر ملي ګټو ولاړ دی. حکومت توانېدلې د ځینو مسایلو په اړه خپل دریز لا روښانه کړي تر څو ستونزې هوارې شي. فکر نه کوم دې ته د دریز بدلون وایو، بلکې دریز او اړیکې مو له پاکستان سره لا واضح سوي دي. اوس موږ پوهیږو چې پاکستان څه غواړي او موږ څه غواړو.
شغلی چخنسوري د تروریزم په وړاندې مبارزې ته په اشاره وویل چې دا له پاکستان څخه د افغان حکومت تر ټولو عمده غوښتنه ده، خو وایي پاکستان په دې برخه کې د وروستیو توافقاتو سره سره جدي اقدام نه دی کړی. افغان حکومت وایي دریځ یې دا دی چې د شا او بد تروریزم ترمنځ توپیر نسته، خو که هر څوک دغه توپیر ته اهمیت ورکوي پایله به یې ویني. هارون چخنسوري زیاتوي
چون وضاحت کاملا وجود داره که
دا څرګند سوه چې ښه او بد تروریزم نسته، باید پر وړاندې یې ګډه مبارزه وسي، ځکه دا زموږ ګډ دښمن دی. که چیرې د دوو هیوادونو یا دولتونو ترمنځ اړیکې نه وي نو منفي نتیجه لرلی سي او کیدای سي تر ډیره بیا هغه هیوادونه ورکړي چې د ښه او بد تروریزم ترمنځ توپیر کوي.
یو باور دا دی چې د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریز وروسته لاغه سخت سو چې پاکستان نه یوازې د افغانستان زغم ته پام ونه کړ، بلکې لا نورې هم خپلو لاسوهنو ته دوام ورکړ. همدې ټکي ته په اشاره د امریکا چاپ د نېشنل انټرست خبرونې د ولسمشر اشرف غنی هغې ته اشاره کړې چې وایي د خپلې واکمنۍ په لومړیو کې له اسلام آباد سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې وکړې. دغه اړیکې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دوره کې له دې کبله کړکېچنې سوې وې چې کرزي د طالبانو د پناه ځایونو او د افغانستان په نام نیو کې د پاکستان د لاس لرلو له کبله پر هغه هیواد انتقادونه کول. خو ولسمشر غني د دغو اړیکو د بیا رغولو د هڅو په لړ کې حتی په لومړي سر کې د پاکستان له عمده سیال هند سره د پوځي مرستو وړاندیز له پامه لرې کړ، خو ډېر موده تیره نه سوه چې پر دې کار بیا غور پیل کړ. افغان حکومت تیر کال هم له طالبانو سره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د همکارۍ په تړاو دا په ډاګه کړ چې د طالبانو په خوانی مشر ملا عمر د هغه وخت په کراچۍ ښار کې په وروختون کې مړ شو. خو وایي کچیر په دې برخه کې پښتنې وي نو باید دا هیر نسی چې اسامه بن لادن د پاکستان په ابتعابات کې د یو پوځي کم ترڅنګ و موندل شو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراه ده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ څه کړه چې دا زمينا نشوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فالو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
هغه افغان کډوال ته چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې سبق ویلی حکم سوی چې خپل اسناد دی تصدیق کړي. دا خبره په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو د ستنېدو حکومتي استازي عبدالحمید جلیلی نن مشال ریډیو ته کړی ده. نوموړي وویل چې پاکستاني حکومت ویلي چې د هغو افغانانو شمیر دې هم ورسره شریک کړي چې په پاکستاني تعلیمي ادارو کې سبقونه ویلي دي. نور حال شنواس ترکسی راکړي.
دغه تصدیق ضروری دی ګینه نو د چارواکو پوینه یو سند به هم په افغانستان کې د کوم وظیفې لپاره نه قبلېږي. دغه تصدیق په کم ډول کېږي؟ په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره د افغان دولت مسؤل عبدالحمید جلیلی مشال ریډیو ته وویل
چې
کلا دا خپل اصلات دی به متعلقه بورډ ته وروړي دا وی بورډ با دا وی ریفای کوي روس ته ډیر چې دا وی ویریفیکیشن وشو د پاکستان فارن آفیس په هر صوبه کې موجود دی هلته وروړي فارن آفیس با د هغې د بورډ ویریفیکیشن ته دی روس ته دا غې نه به دغه اصلات د افغان کونسلګرۍ ته یا افغان سفارت ته وړي افغان سفارت با هغه تاییدی او هغه به د یو مکتوب په اساس باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت بهرنیو چارو وزارت ته کابل درېږي.
د عبدالحمید جلیلی نه مې وپوښتل چې د پاکستاني تعلیمي ادارو د لسم جماعت سند به په افغانستان کې هم تر د لسم پورې وي او کنا
البته مې لیګل طریقه کړل چې د ټیکولین سرټیفیکیټ ورکی همدارنګ کوم ګرونه چې د پاکستان نه د مهاجرین افغانستان ته ځي دا سلندې څوک چې لسم کې وی لسم ملته قبليږي څوک چې په دولسم کې وی دولسم قبليږي چا چې ایم ایم ماستر ډیګري ماستری او چا چې پی ایچ ډی کړی پی ایچ ډی بالکل د دې معادل دی د دې په وطن هیڅ مشکل نشته.
د افغان کډوالو یو شمیر تعلیم یافته ځوانان بغیر خپل اسناد تصدیقولو ستانه شوی. شیرین سحر ساپه د څوکۍ ولسوالۍ کونړ ولایت اوسیدونکی ځوان دی او هغه په اسوسییټ انجینیرینګ کې ډیپلوما اخیسته. هغه د دغه تصدیق لپاره خپل اسناد افغان کونسلګری ته استولی.
ډیر کسان تیرې دي بس تیرې دي دغه نه کړې هم دوی تیرې دي نو هغه ته دغه پیغام دی راتلې خو نشي بغیر چې دغه ځان له دغه ساس کې پاسپورت هغه منره شي پاسپورت باندې د تصدیق کوي تصدیق کوي نو کدا دغه د هیڅ پیدا نه ورکې دل د چکم سبب کله پاکستان کې داخل د دښنه دغه کېږي ناټ اکسپټیبل دی دلته کې نه چي تصدیق چي نه شي.
او عبدالحمید جلیلی وای چې د افغانستان سفارتخانه د پاکستان تعلیمي ادارو ته ویلي هم دي چې د افغان کډوالو د زده کوونکو شمیر د هغوی سره شریک کړي چې ګنې معلومه شي څومره کډوالو ځوانانو د پاکستاني تعلیمي ادارو نه سبق ویلي او یا وای. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرپا. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
سوات سیدو شریف کې د خویندو کور ټولنې او ډنمارک حکومت کلچر پروموشن محکمې تر سوري لاندې د سوات او بیلابیلو سیمو لاسي جوړ کړی سوي شانو یو ورځنی نندارتون سوی چې پکې یو شمیر سټالونه لګول سوي ول. دا نندارتون ته د مشال ریډیو خبریال ناس احمد خان هم ورغلی او دا رپورټ را لښل.
سوات سیدو شریف کې د ډنمارک حکومت په مرسته د پېښور یوې غیر دولتي ټولنې خویندو کور تر سوري لاندې د سوات او بیا د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو څخه د مقامی ټولنو او شخصي ادارو لګېدلي نندارتون کې یو شمېر سټالونه لګېدلي چې پکې په لاسونو جوړ کړی شوي شالونه د کور د استعمال لوښي او د ډیکوریشن شیان ایښودی شوي. سټال لګونکي وایي چې داسې هلو ځلو سره د دوی مصنوعاتو ته وده ملاویږي. په دا اړه سنګوټې څخه راغلي آمنا وایي
شوی دا پړونه د پټه د سواتی کډای په شوی دا او کمیسونه دي سواتی کډای په شوی دي او د زمنګ سره سنټر کې کسانې د منګل پری ټریننګ ورکاو هغه له ټریننګ پری ورکو بیا مطلب منګل تخپل تار کپڑا لو هغه له مزدوري ورکاو او دا سامان هغه منګل تیار شي.
ډاکټر بخناس چې د قمبر اوسیدونکو دا وایي چې کلی کې می پلاسو جوړ کړی شوی شیانو سنټر دی او ورسره مقامی خزو ته روزګار ورکولو روزنه هم ورکوم.
یو وخت چې پلاس کار چې بکېدو نو بیا یو پیشن د سیرالو چې دا هغه پیشن لاړو او بیا ټیپ کول او دا شروع شو دا پیشن جوړ شو دغه شان وس چې کم روټین شروع شي نو د لاس کار لا دا غي خپل یو اهمیت ته د زمانه قدیم نه او زما خیال لري دی په اهمیت کې سکمی نه راځي بلکې دا نور لکه یو زور نیسی او پری کې وخت په
نندارتون ته راغلی د نوخار سره تعلق لرونکو عروج بابر وای چې د لاسو جوړ کړی شوی شیان مونږ ډیر خوښو.
یو خو هغه ماډرن سیزونه چې کم په ماشین جوړ کی هغه بنده دونه لکه ویلیو نه ورکي چې بنده چې سونه لاس سره جوړ کی او مهنت مرمانه ولګي او ډیر جنہ کوي وی چې کم غریبانان وی او هغه په خپل مهنت ولګي.
په دغه موقع پاکستان کې د ډنمارک حکومت میشن استاد جیکب روګلند ویل چې دوی د دغه هلو زلو ستاینه کوي. دا ډیر خدي او ډیر خبر بدون دی. دا سه هلې زلې د سوات لپاره او په کور کې د نن خلکو لپاره یو بدون دی او د ترقۍ لار ده. کچره زړه نمونه په نوي شکل کې مخې تراشي نو دا به د دنیا سترګې وګړوي او نوي شیان به مارکیټ تراشي او دغه به د پاکستان لپاره خوي. د خویندو کور ټولنې اف آر بنو سانګې مشره یاسمین اختر د نندارتون په اړه وایي
دا سی ایگزیبیشن ډیره زیاته فائدہ زکه لري، یو خو خلکو ته یو بل کلچر معلوم شي چې الته سره روان دي، څنګه مطلب څنګه کلچر دی. بل خبره دا چې ایگزیبیشن کې مونږ خپل سیزونه هم پروموټ کو، او بل دا چې هغه کې سیل وشي نو سیل په حواله سره هم څه انکم وشي.
رستہ نندارتون کې غوړه او پزړه پورې ستالونه لګونکو خزو ته تعریفي اسناد او انعامونه هم ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د سولې پر لو
مستقبل خاورا امر غواړو، امر غواړو.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کرا چی دا غمین نجوان دا سرنس کا دا
غلط فہمی دا چی پا گولو بانے با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگا فین دے امین دی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامن و کتابو تون تا کینی تولو تخفل پلاو غوڑای چی نور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري.